څلور بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. په دې خپرونه کې به واورئ چې د ننګرهار پر عمومي محبس وسلوال برید لا هم روان دی. چارواکي وایي محبس تصفیه شوی خو په مخامخ ودانۍ کې لا هم وسلوال مقاومت کوي. زموږ خبریال په سیمه کې دی له نویو جزئیاتو سره. نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او نور موضوعات هم لرو. سلام، دا خبرونه زه احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې ملالۍ بشیر چمتو کړي دي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکی. د افغانستان دفاع وزارت وایي د ننګرهار ولایت عمومي محبس په بشپړه توګه له حمله کوونکو تصفیه سو. افغان حکومت د 400 طالب بندیانو د برخلیک په اړه راتلونکي جمعه مشورتي لویه جرګه ورغواړي. او د نړۍ پر کچه د کووید 19 ناروغانو شمیر نن 3 میلیونو ته لوړ سو. بشپړه خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي د ننګرهار ولایت عمومي محبس په بشپړه توګه له حمله کوونکو تصفیه سو. ځایي چارواکي وایي په دغو عملیاتو کې 8 حمله کوونکي په زندان کې دننه وژل سول. د دفاع وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې بریدګرو د دوو طالبانو په ګډون درې زندانیان وژلي دي. د اعلامیې له مخې د هغې ودانۍ د پاکولو عملیات دوام لري چې سختریز ځای پر ځای سوي ول. د ټولو حمله کوونکو شمیر تر اوسه نه دی معلوم. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې لومړی پرون ماښام په جلال آباد ښار کې زندان ته نږدې په موټر کې ایښودل سوی بم وچاودید او وروسته حمله کوونکو له امنیتي سرتیرو سره نښته پیل کړه. ځایي چارواکي وایي په دې حمله کې لږ تر لږه 9 کسان وژل سوي او 50 نور ټپیان سوي دي. داعش ډلې د دې پېښې مسؤلیت منلی دی. د ځایي چارواکو په وینا امنیتي ځواکونو د تر زرو زیاتو زندانیانو د تیښتې مخه نیولې ده. د افغانستان دفاع وزارت ویلي د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز محمد یاسین ضیا په جلال آباد کې دی او د دوی په وینا د تروریستانو پر وړاندې د تصفیه عملیات پر مخ وړي. افغان حکومت د 400 طالب بندیانو د برخلیک په اړه راتلونکې جمعه مشورتي لویه جرګه ورغواړي. دا جرګه له 3 تر 5 ورځو دوام کوي چې غړي به یې د 1998 کال د غویي میاشتې د مشورتي جرګې غړي وي. د ولسمشر د دویم مرستیال محمد سرور دانش ویاند محمد هدایت د یکشنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د سولې په اوسنۍ مشورتي لویه جرګه کې اصلي بحث د همدغو طالب بندیانو برخلیک دی، خو د سولې اړوند نور مهم مسائل هم څېړل کېږي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د اختر په مناسبت په پیغام کې ویلي وو چې دی د 400 طالب بندیانو د ازادۍ واک نه لري، ځکه دا بندیان جرمي دوسیې لري او د برخلیک په تړاو یې مشورتي لویه جرګه جوړیږي. طالبانو ټینګار کړی چې د دغو 400 طالب بندیانو تر خوشي کېدو وروسته به بین الافغاني خبرې پیل کړي. په سعودي عربستان کې سږ کال ډیر محدود شمیر حاجیانو پرون د حج مراسم بشپړ کړل. سږ کال د کورونا ویروس د خپرېدو له بیرې شاوخوا 10,000 کسانو د حج په مراسمو کې ګډون درلود، خو په نورو کلونو کې د 180 هیوادونو څخه څه باندې 2 میلیونه مسلمانان حج ته تلل. په حج کې سږ کال زیارت کوونکو ټولنیز واټن مراعت کړی و او دې چارې لپاره د حج مسؤلینو شي اسانتیاوې هم برابرې کړې وې. د سعودي د روغتیا مسؤلینو ویلي د حج په مراسمو کې د کورونا ویروس ته هیڅ پیښې راپور نه دی ورکړل سوی. د نړۍ پر کچه د کووید 19 ناروغانو شمیر نن 3 میلیونه ته لوړ سو. په څو هیوادونو کې د دغه ویروس پیښې په زیاتېدو دي. دغه وبا د نړۍ پر کچه تر ټولو ډیر زیان امریکا ته اړولې دي. په سپینه ماڼۍ کې له کورونا سره د مبارزې د ډلې همغږي کوونکي ویلي امریکا په یو نوي پړاو کې ده او دغه هیواد کې د کورونا پیښو زیاتېدونکي ثبت روان دی. ډاکټر ډیبورا بیرکس ویلي چې هغه څه چې نن دوی ګوري تیر مارچ او اپریل میاشتو ته په کتو متفاوت دي. امریکا کې تر اوسه 4.6 میلیونه کسان کورونا نیولي چې له دې ډلې څه باندې 1,55,000 کسان مړه سوي دي. د نړۍ پر کچه بیا د کووید 19 ناروغۍ له کبله نږدې 680,000 کسان مړه سوي دي. او دوه امریکایی ستورمزلی داگ هورلی او باب بیکن له فضا څخه په سپیس اکس بیړۍ کې د مکسیکو خلیج ته ستانه شول. دا بیړۍ له نړیوال فضایي تمځایه د یک شنبې په ورځ ځمکې ته ورسېده. دا په تیرو 9 کلونو کې د امریکا د فضایي ادارې ناسا لومړی ماموریت و او په فضا کې یې 2 میاشتې تیرې کړې. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې بینکن له هورلی سره د دې ماموریت بشپړ کول یو لوی لاسته راوړنه بلل ده. دی وایي موږ ډېر ویاړ کوو چې د یو کوچني ټیم برخه یو چې د فلوریډا سواحلو ته د فضایي پروازونو راستنولو او د امریکا دا ظرفیت مو بشپړ کړ. هورلی او بینکن د مې میاشتې په 1/10 نیټه نړیوال فضایي تمځای ته رسېدلي وو. فضا ته د بینکن او هورلی په لیږلو سره د میلیاردر ایلن مسک فضایي اداره سپیس اکس لومړی خصوصي شرکت سو چې انسانان فضا ته لیږي. د خبرونو پای.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، راسره اوسئ. د خپرونې په دوام کې راپورونه او مرکې خپرو. د امنیتي چارواکو خبرې به واورئ چې وایي د ننګرهار په عمومي محبس کې دننه یې برید کوونکي وژلې دي، خو محبس ته مخامخ ودانۍ کې وسلوال مقاومت کوي. ویل کېږي چې یو شمېر داعشیان له زندانه په تیښته بریالي شوي دي. په دې اړه مو د یو پخواني پوځي چارواکي نظر پوښتلی.
که چیرې په سلګونه داعش بریالي شوي چې وتښتي، خو معنا دا ده چې د دوی صفوف دومره نور قوي شول، نو دا د دوی د مورال لپاره لوړه خبره ده.
په نورو موضوعاتو کې، په سمنګان کې په صحي خدماتو کې نیمګړتیاو د خلکو انتقادونه پرولی دي. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې په نړۍ کې په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر نن له 18 میلیون واوښت. آیا افغانستان هسې چې د افغانستان کرکټ بورډ وایي په 2024 کال کې د کرکټ د نړیوالو شل اووریز سیالیو کوربتوب ته چمتووالی لري؟
2023 خو لا ډیره نږدې ده. ښایي چې تر 2023 پورې موږ د دې جوګه نه شو چې موږ د یو نړیوال ایونټ یا د نړیوال جام قربتوب ولرو په خپل هیواد کې.
په دې اړه بحث د سپورت نړۍ په پروګرام کې اورئ چې د امنیت او سالم چاپیریال 19 پروګرام سره یو ځای په دوهم نیم ساعت کې خبریږي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. لکه څنګه چې په خبرونو کې مهم واورېدل، افغان امنیتي چارواکي وایي چې د ننګرهار پر عمومي محبس د وسلوالو برید تر اوسه هم پای ته نه دی رسېدلی، خو دوی وایي چې په محبس کې دننه یې برید کوونکي وژلې دي. خو محبس ته مخامخ یو ودانۍ چې هلته ویل کېږي اکثر ملکی وګړي استوګن دي، هلته وسلوال لا هم مقاومت کوي. په ځینو راپورونو کې دا هم ویل شوي دي چې یو شمیر وسلوال د داعش ډلې وسلوال له محبس نه په تیښته بریالي شوي دي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره دا شیبه امید زهیرمل د ازادۍ راډیو خبریال په مستقیمه اړیکه سره دی او جزئیات راکوي. زهیرمل صاحب،
متکل صاحب، تاسو اوریدونکو ته سلام. د پیښې وروستي جزئیات په اړه باندې باید ووایم چې د شیبه وړاندې البته د ملي دفاع وزارت د ویان مرستیال فعالمان ازادۍ راډیو ته وویل چې د محبس دننه چې کوم عملیات دي، تصفیوي عملیات، هغه په رسېدلي شپږ تنه وسلوال پکې وژل شوي دي. اما محبس ته مخامخ یا د ښار په نامه کېچ پلازا یا ودانۍ چې ده، پولیسه ودانۍ ده، په دې کې لا هم وسلوال شته، مقاومت کوي. د دوی له قوله چې په لاندې پوړونو کې لومړی دویم درېیم پوړ ته سپې شوی دی، په پورته پوړ کې هم د دوی خلک دي. اما پاتې منځني پوړونه چې دي هلته مقاومت روان دی. په سیمه کې لا هم جګړه روانه ده، د ډزو غږونه اورېدل کېږي. دغه شپه باندې د چاودنې غږ واورېدل شو، پسې ډزې هم وشوې او د اوسې هم اورېده. خال خال ډزې کېږي له سیمې نه. دوی له قوله چې نو احداث څنګه کاملا تصفیوي عملیات بشپړ شوي دي، اما دوی غواړي چې دغه سیمه چې ملکی خلک پکې استوګندي په ډېر احتیاط سره چې ملکیانو ته ضرر ونه رسیږي دوی تصفیه کړي او کوم وسوال چې مقاومت کوي هغه له منځه یوسي. اما د صدر قام نه ښیي چې په دغه ودانۍ کې څومره وسوال ځای پر ځای دي چې دوی پر وړاندې مقاومت کړی دی.
زایرمل صاحب وبخښئ، د تلفاتو شمیر زایرمل صاحب معلوم شوی دی چې د مړو او زخمیانو شمیر څومره دی؟
ما وختلم دغه برخې ته اشاره وکړه. تکل صاحب، هغه ارقام چې ښاغلی فواد امانی ورکې د ننګرهار د سیمه ییزو چارواکو سره په د چارواکو د ارقامو سره په ټکر کړي، دوی وایي چې 78 هګر وژل شوي دي او تر خوای 9 تنه وژل شوي دي. په دې کې ملکیان هم شامل دي، امنیتي منصوبین هم شامل دي او بندیان هم شامل دي، خو دقیق نه دي په دوی کې بندیان څومره دي، امنیتي ځواکونه څومره دي او یا هم هغه کسان چې ملکیان دي هغه څومره دي. د ځانو په اړه باندې پیژوسو زیات ته پیان دوی هیڅ په پیخه کې ته پیان شوې دي. خو دفاع وزارت وایي چې دوی درې امنیتي منصوبین وژل شوې دي او یو هم ملکی وګړی چې د پیخي په برخه کې. البته دا دوی ارقام دي، نور ارقام د پیخي په پای پورې دوی تړلي بولي چې کله د دوی تصفیوي عملیات بشپړ پای ته ورسیږي. تکل صاحب، د دې پیخي په تصفیه لپاره د افغانستان د مصالحو او لوی درستی جنرال یاسین جا هم سیمې ته رارسېدلی دی او د عملیاتو رهبری دا وایي په ولکه کې د خپل دغه عملیات پر مخ باندې بتی یا ډیر قرار پر مختګ برخه. دلیل دوی دا وایي چې تقریبا دغه رنګ کې سلیر وي ساده کیږي چې دغه پیښه پیل شوې ده. دوی وایي چې دغه ودانۍ کې ملکی دي، ځکه اکثرا ملکیان دلته ځان دي بیا هټوي دي او دوی نه غواړي چې پر خلکو مال هم ځان ورسیږي او ځان ته هم ځان ورسیږي. په دې خاطر باندې عملیات دوی زیات نورو په مخ باندې.
بله زهرمل صاحب، یو بل مسله چې دی، بله د بندیانو د تخته مسله ده، د تختیدلو بندیانو شمیر یا ځینی وایي چې ځینی کسان بیا بیرته نیول شوی دي، دغه ارقام چارواکو له خبريالانو سره شریک کړي دي؟
دقیق ارقام هغه چې سیمه ییزو چارواکو خبرې کړي. تکل صاحب وایي چې د هغه مهال چې کله پیښه کېده په زندان کې دننه 1903 نوي زندانیان بندیان وو، اما وروسته 1025 تنه بیرته ونیول شول. یعنې په دې معنی چې زیات له زورو نه پورته کسان تښتېدلي وو، اما په 1025 دوی ښایي چې دوی بیرته نیولي دي او تر خوا یې 400 له زیات کسان دننه په زندان کې بیرته د امنیتي ځواکونو لخوا تصفیوي عملیات په بایله کې بیرته ژغورل شوي دي. دقیق ارقام چې دوی د بندیانو ته ښایي چې په محبس کې 1193 یعنې 1093 بیرته نیول شوي، 1025 او دننه په زندان کې سلو سو پور ته زندانیان دوی ښایي. اما د تیخ وروستي ارقام بیا هم د تیخ په پای پورې تړلي وو.
او په دې کې معلومات شته د چارواکو نه تاسو اوریدلي کنه چې د داعش ډلې غړي پکې دي کنه دي؟ هغه 400 بندیان چې حکومت د غول خوشی کولو ډډه کړی وه هغه پکې دي کنه؟ څه معلومات شوي دي چارواکو؟ څه معلومات ورکړي خبريالانو ته؟
هغه بندیان چې حکومت یې ښایي 400 زندانیان طالبانو پورې مربوط دي، هغه په اړه باندې دقیق ارقام دوی نه خبره کوي چې هغه د ننګرهار په محبس کې شته که نه شته، ځکه هغه تر ډېره پورې د افغانستان باګرام او پلچخي زندانو پورې تړلې مسله ګڼي. خو سرچینې وایي چې دلته د داعش وسط له 500 پورته زندانیان د ننګرهار په محبس کې بندیانو چې په دې وروستیو پیښو کې البته حکومت ته تسلیم شوي وو او یا هم دوی نیولي وو، دا په زندان کې وو. نو البته شمېرې له 500 پورته ښایي.
ډېره زیاته مننه. داسې څه شته چې زموږ له خبرو اترو پاتې وي زایرمل صاحب؟
په یوازې د خلکو نه امیر په سیمه کې ننګرهار ښار کاملا البته تړل شوی دی. چاوخوا نږدې هر څه زر تقریبا 500 کیلومتر یا 800 کیلومتر کې خپل کورونه یې پرېښي د وتو په هڅه کې دي. ښار ته راتګ پیاده راتګ دی، خو د موټر د تګ راتګ د 4 دروازو نه اجازه نه ورکول کېږي. په امنیتي ځواکونه ډاډ ورکوي چې پیښه محدوده د ننګرهار محبس کې ده یا د همدغه ودانۍ اړوند او کر چاپېره دوی امنیتي ځواکونو تر کنټرول لاندې دی وضعیت حکومت راسته.
ډېره زیاته مننه امید زهیرمل، د ازادۍ راډیو خبریال و چې له جلال آباد ښار نه د ننګرهار پر عمومي محبس د وسلوالې حملې په اړه جزئیات راکول. د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی سرپرست او لوی پخوانی لوی درستیز شیر محمد کریمی وایي د ننګرهار پر مرکزي زندان د حملې د مخنیوي په برخه کې د دې ولایت کشفي او استخباراتي ادارو ناغېړي کړې ده. لازادی رادیو سره په مرکه کې ښاغلی کریمی وایي چې داعش ډله له هم په افغانستان کې یو خطرناکه ډله ده او باید په کم سترګه ورته ونه کتل شي. له ښاغلی کریمی سره په کابل کې د ازادي رادیو خبریال اکرام الله اکرام مرکه کړې او په سر کې ترې د داعش ډلې د فعالیتونو پوښتنه کړې.
ګوریلایي چریکي جنګونه تر څو پورې چې اساسي بیسټ اساسي هسته رهبري له منځه لاړه نه شي، لوژستیکي حمایه یې له منځه لاړه نه شي، چریکیانو ته ګوریلایانو ته څوک نه شي ویلی چې موږ ختم کړل. هر څوک چې وایي چې داعش ختم دی صحیح نه ده، هر څوک چې وایي چې بسرا بل مخالف ختم دی صحیح نه ده. دوی به وي تر ډیره وخته پر هغو پورې چې په دې سیمه کې د دوی اصلي هسته او لوژستیکي امکانات له منځه لاړ نه شي. هر څوک چې هر ګوریلایي کابل داعش وي که بل څوک وي دوی له منځه نه ځي. حتی له طالب سره چې سوله راشي بیا هم جنگ نه ختم کیږي، جنگ به دوام لري. نو د اختر ورځو کې خو زما په اند دا د مونږ په اصطلاح د ټولو دا فکر چې طالب هم سو هغه اوربند اعلان کړی دی، دولت هم اوربند اعلان کړی دی، نو په دې اوربند کې خو هېڅ شی نه کیږي. ولې دې ته مونږ توجه نه ده کړې چې غیر له طالب نه خو نور دښمنان هم شته په سیمه کې.
د اوربند یادونه تاسو وکړه کریمی صاحب، اوربند تیر شپه پایتم ورسید، د اختر تر درېیمې ورځې پورې وو، پیښه رامنځته شوه. یو شمېر خلک په دې نظر دي او فکر کوي چې دا حمله د طالبانو کار دی، ځکه د دوی په باور باندې چې داعش اسلامي دولت وسله واله ډله دغه ډول بریدونو د کولو وړتیا نه لري.
تاسو کوم نظر لرئ؟ کدی وړتیا نه لري بل څه حمایه کوي. طالب خو په ډاګه وویل چې دا زموږ کار نه دی، مونږ نه دی کړی. اما که د داعش سره کومک کړی وي او درالګي دوی د داعش سره مخالف دي او یا د داعش سره بل چا کومک کړی وي، د دې امکان شته.
ویل کېږي داسې هم چې په دغه زندان باندې د حملې نه د حملې په جریان کې ځینې زندانیان له زندانه تښتېدلي دي چې زیات شمېر یې د داعش اسلامي دولت وسلوالې ډلې وي. که دا خبر واقعیت ولري، شمېر یې سلګونه یادېږي، د سلګونو په شمېر کې د بندیانو تښتېدل د دغه ډلې په لیکو باندې څومره مثبت تاثیرات لري او دغه ډله به بیا څومره راپورته کوي؟
اول خو تر اوسه دا روښانه شوی نه ده د دولت لخوا څومره بندیان تښتېدلي دي او څومره بیرته نیول شوي دي. هر وخت چې دا راپور افشا شو یا دولت نشر کړو څومره بندیان تښتېدلي دي او څومره بندیان بیرته نیول شوي دي، بیا هغه وخت سړی فکر کولی شي. په دې کې شک نشته چې دلته به د داعش بندیان وو او د دوی به هدف هم دا و چې هغوی خلاص کړي. شاید په منځ کې به یې څه اړیکه تفاهم به هم وو، د دې شک نشته، ځکه چې په استخباراتي مسایلو کې ګوریلایان ډېر مخکې دي او یو د دوی بریالیتوبونو نه دا دی چې دوی ښه ارتباطات لري د ننه په هر ځای کې چې ووایي. نو که چېرې په سلګونه داعش په اصطلاح بریالي شوي چې وتښتي، خو معنا دا ده چې د دوی صفوف دومره نور قوي شول. نو دا د دوی د مورال لپاره خود لوړه خبره ده، غټه خبره ده. او دوی بیا خو دی اکثرو ځایو کې چېرته چې دوی وو بلد دي، اهداف ورته معلوم دي، د دې خطر شته چې دوی بیا په معینو اهدافو باندې عملې وکړي.
د روسي پښتنې په توګه جنرال صاحب، د زندانونو جوړول د خارونو په دغه ساحو کې چې ډیر زیات ګڼه ګوڼه وي او شاوخوا ترې ډیر زیات ملکیان اوسي، څومره یو جدي مسله ده؟ د دغه زندانونو انتقال نورو سیمو ته څومره مهم ده؟
تاسو ډیره په ځای پښتنه وکړه. په ټوله دنیا کې بلخصوص هغه ممالک چې اقتصاد یو ترخ دی، د دوی زندانونه د استوګنځایونه ډېر لري دي، له ښار نه ډېر لري دي. نو دولت باید دې ته داسې پلان ولري چې دا د ښارونو انکشاف حدود تعین کړي.
د افغانستان د دفاع وزارت له پخواني سرپرست او پخواني لوی درستیز شیر محمد کریمی سره مو د ازادۍ رادیو د خبریال اکرام الله اکرام مرکه اورېده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
یو مور چې په یو ځان وژون کې حمله کې درې زامن وژل شوی او یو ټپي دی، وایي په افغانستان کې تر بل هر څه زیات سولې ته اړتیا ده. دا میرمن وایي چې دا او کورنۍ ځکه سوله غواړي چې نه غواړي نور خلک د دوی غونډې برخلیک سره مخامخ شي. په کونړ کې د ازادۍ رادیو خبریال روح الله انوري او په دې اړه نور جزئیات.
اته څلوېښت کلنې مریم په ځان شنه چادري تاو کړې ده. د کور په انګړ کې پر کټ ناسته ده او شاوخوا ورته د دریو وژل شوو زامنو اته اولادونه ناست دي. د کور په یوه څنډه کې له یوې خټینې کوټنۍ د اور لوګي راوځي. مریم وایي د دریو زامنو د مړینې غږ ورباندې قیمت جوړ کړ، ځمکه او اسمان یې نه پیژندلو.
داسې غږ راباندې وشو چې بس د قیامت ورځ وه تېره شوه. الله دې تاسو ټول مسلمانان وساتي او په موږ د الله ستانه کې د غږونو کې مقرار خود ځمکه او اسمان مې نه پیژندل چې شپه ده خو ورځ ده خو ځمکه خو اسمان ده.
د مریم په خبره چې څلور ځوان زامن به یې هر سهار له کوره یو ځای وتل، یوه یې ښوونځی وایي او درې نورو یې د شهیدانو بړ مخې ته پیکوړې چپس او سوپ پلورل. هر ماښام به یې یو څه کور ته راوړل، ژوند یې جوړو او خپل ماشومان پرې راټولو. د 2016 کال د فبروري په 28 نیټه هم د مریم څلور زامن لکه هر ورځ د خپل کار پر لور له کوره ووتل. سهار 9 بجې به چې د کونړ د مرکز اسدآباد د ولایت له ودانۍ سره د شهیدانو بڼ کې چاودنه وشوه او د مریم د دریو زامنو احسان الله، حبیب الله او روح الله په ګډون 14 کسان ووژل شول او څلوېښت نور پکې ټپیان شول. د مریم څلورم زوی جعفر هم په دې پیښه کې ټپي شوی و. مریم وایي دوی د ځوانو بچو غم او د کونډو او یتیمانو پاتې کېدلو زور او ویر لیدلې او نه غواړي چې نورې میندې، بچي او مېرمنې د دوی غوندې له برخلیک سره مخامخ شي، نو ځکه سوله غواړي.
سوله وشي نو ښه به موږ په سوله خوشحالي وو. نورم دخشان خپه کیږي او پړونی زخمیان کیږي لکه موږ چې څنګه یاستو. دخشان سخت سره مخامخ کیږي نو په موږ خواسم راغل دخش دا نور ته الله وساتم.
د دریو وژل شوو زامنو 25 کلن پلار محمد عظیم د کور دیوال ته نږدې پر یوه تیږه ناست دی. د خپلو وژل شوو زامنو په یاد کې اوښکې تویوي او وایي اولادونه یې په دې هیله لوی کړل او ودونه ورته وکړل چې هغوی خوشحاله ژوند ولري او هیلې پوره شي، خو ځانمرګي برید د ده او د هغوی ټول ارمانونه خاورې کړل. د اړ شوی چې په یوازې سر د ژوند ټول بار پر خپلو ناتوانه اوګو یوسي.
سخته به موږ داله چې سپینګیري د مزدورۍ هم نیو او نور کاروبار هم نیو او دغسانه غریبي هم دغه داسې غټ څم په لاس کې نشته چې مثال موږ کم کار وکړو یا دغه ګاډي وچلو یا چې وکړو نو سخت را باندې شته دی، ولی نشته دی، خو بس الله نه پز موږ صبر دی.
د محمد عظیم کور مروري ولسوالۍ کې د لمر خاته لور ته پر یوه سپیره او تیګلنې غونډۍ آباد دی. د کور مخې ته په یوه بله خاورینه غونډۍ کې یې درې زامن خښتي. مور هر سهار زیارت ته ورځي او پر قبرونو یې اوښکې تویوي. دا یوازې د مریم او محمد عظیم کورنۍ نه ده چې په ځانمرګي برید کې خپل درې ځوان زامن وژل شوي. د هیواد په هر برخه کې داسې ډېر کورنۍ شته چې په بیلابیلو پیښو کې یې د کورنۍ غړي وژل شوي.
له کونړ نه د ازادۍ رادیو خبریال راپور راکو. په سمنګان کې محدودو روغتیایي خدماتو د خلکو نیوکې پرولې دي. په دې ولایت کې د لرو پرتو سیمو خلک شکایت کوي چې په تیره په نسایي او ولادي برخه کې د روغتیایي خدماتو په مسله کې له ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي کله کله د صحي مرکز د لریوالي له کبله ناروغان مړه کیږي، خو راځئ واورو چې د دې ولایت د عامې روغتیا چارواکی په دې اړه څه وایي. جزئیات د مجیب حبیب زی پراپور کې.
په سمنګان ولایت کې د روغتیایي خدمتونو کموالی او ټیټ کیفیت خلک له ستونزو سره مخ کړي دي. د دغه ولایت په فیروز نخچیر، روی دواب او حضرت سلطان ولسوالیو کې خلک نیوکه کوي چې سم روغتیایي خدمتونه نه وړاندې کیږي او کله کله ان د امکاناتو د نشتون په خاطر ناروغان مړه کیږي. دوی اکثرا د نسایي ولادي، عاجل روغتیایي خدمتونو او د بستر ناروغانو ته د صحي مرکزونو د نشتون په برخه کې شکایت لري. د سمنګان ولایت د فیروز نخچیر ولسوالۍ 22 کلنې اوسی دون کې مریم آزادی رادیو ته داسې وویل. د ولسوالۍ په مرکز کې یوازې یو روغتون شته دی. له بده مرغه په لسګونه کلیو کې زرګونه کسان اوسیږي چې له روغتیایي خدمتونو بې برخې دي. امیندواره ښځې، ډېر عمر لرونکي نارینه او ښځې ډېر وخت د سختو ناروغیو او د روغتیایي مرکز د نشتون له امله مړه کېږي. محمد عیسی عمری د سمنګان ولایت د روی دواب ولسوالۍ اوسیدونکی دی. عمری د سمنګان له روغتیایي چارواکو غواړي چې په ولسوالیو کې د ثابتو کلینیکونو ترڅنګ د لرو پرتو سیمو خلکو ته ګرځنده یا سیار روغتیایي کلینیکونه هم جوړ کړي. د زیاته کړه هغه خلک چې په دښتو او د غرونو په لمنو کې په کرهنه او مالدارۍ بوخت دي، د هغو کسانو په نسبت چې د ولسوالیو مرکزونو ته نږدې دي، ډېر له ګواښ سره مخ دي. دوی کله چې ناروغان شي، د لارې د لریوالي په خاطر روغتون ته نه ځي، نو ځکه سیار کلینیکونه باید ورته جوړ شي. په همدې حال کې د سمنګان ولایت د عامې روغتیا ریاست مسؤلان وایي په ټولو ولسوالیو کې روغتیایي خدمتونه یو ډول وړاندې کیږي او دوی هڅه کوي چې د لرو پرتو سیمو د خلکو ستونزې هم هوارې کړي. د دغه ریاست مشر عبدالخلیل مصدق ازادي راډیو ته وویل په سمنګان ولایت کې څه باندې 320 زره وګړي ژوند کوي چې ډېرې برخې یې له مرکزي ښاري سیمو څخه لرې د ولسوالیو په لرو پرتو سیمو کې په کرهنه بوختي. دا خلک د روغتیایي خدمتونو تر څنګ له تعلیمي خدمتونو هم بې برخې پاتې شوي دي. مجیب حبیب صاحب، آزادی رادیو، بلخ.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. دوه امریکایي ستورمزلي له نړیوال فضایي تمځای څخه د سپیس ایکس کمپنۍ په ډراګن کپسول کې د فلوریدا ایالت سواحلو ته څیرمه راښکته شول. دا ماموریت د ناسا یا د امریکا د هوایی او فضایی ملی سازمان او د ایلان ماسک د سپیس ایکس کمپنۍ لپاره تاریخي بریا ګڼل کیږي او جوتوي چې متحد ایالات کولی شي یو ځل بیا ستورمزلي فضا ته ولیږي او بیرته یې مځکې ته په بریا سره راستانه کړي. د صالح محمد صالح په راپور کې په دې اړه نور تفصیل واورئ.
دا لومړی ور دی چې په امریکا کې د یو خصوصي تجارتي شرکت لخوا جوړه شوې او اداره کېدونکې فضايي بیړۍ د مځکې مدار ته ځي او بیرته په بریا مځکې ته راستنیږي. ناسا یا د امریکا هوایی او فضايي ملي سازمان دا ماموریت فضا ته د انسانانو د استولو په تاریخ کې یو نوی باب وباله. دا په تیرو 45 کلونو کې اول ور دی چې ستورمزلي د راستنېدو پر مهال پر اوبو راښکته کیږي. وروستی ور په 1915 میلادي کال کې د امریکا د متحده ایالاتونو او پخوانی شوروي اتحاد د اپولو سایوس په نوم د ګډ ماموریت کپسول د آرام سمندر پر اوبو راښکته شوی وو. نږدې لیوی لسیزی د امریکا متحده ایالاتونه نړیوال فضایي تمځای ته د امریکایي ستورمزلو د لیږلو لپاره د روسیې پر سایوس راکټونو متکی وو. د ناسا ستورمزلي تر دې مخکې نړیوال فضایي تمځای ته په بهرنیو فضایي بیړیو کې تلل، خو دا پروګرامونه په 2011 میلادي کال کې ودرول شول. د فلوریدا ایالت د کنیډي له فضایي مرکزه د سپیس ایکس کمپنۍ د فالکون نه توغندي تر بریالۍ توغونې وروسته د ناسا ستورمزلي ډاګ هرلی او باب بینکن نړیوال فضایي تمځای ته د مې پر 1 ورسېدل. دا د امریکا له قلمرو په څه کم یوه لسیزه کې اول ماموریت و. دغه ستورمزلي شاوخوا 2 میاشتې په نړیوال فضایي تمځای کې وو. هغه کپسول چې دغه ستورمزلي یې لیږدول له نړیوال فضایي تمځای څخه تر جلا کېدو 9 ساعته وروسته د افغانستان پر وخت تېره شپه 11:03 د فلوریدا ایالت ساحل ته نږدې پر اوبو راښکته شو.
Dragon Endeavour has returned home. NASA astronauts Bob and Doug.
Half of the SpaceX and NASA teams, welcome back.
پروند ستورمزلو درستنیدو په مناسبت د ټکساس ایالت د هیوستن په جانسن فضایي مرکز کې د شراغلاست مراسم و چې د SpaceX کمپنۍ بنسټګر آلن ماسک هم پکې حاضر و. دغه مراسم ته ستورمزلي باب بینکن په خبرو کې وویل.
د دې ظرفیت لرل چې خپل ستورمزلي فضا ته وتغو او بیرته یې کور ته ستانه کړو یو څه ځانګړی کار دی. مشکلونه کلونه دا وړتیا نه درلوده. فکر کوم موږ دوه ستورمزلي خورا ویاړو چې د هغه کوچني ټیم برخه یو چې وتوانید فضا ته تللي دوه ستورمزلي بیرته د فلوریدا ایالت ساحل ته راولي او امریکا ته بیرته هغه ظرفیت ورپه برخه کړي.
د دې ماموریت هدف فضا ته د انسان د تلو د عملیاتو لپاره د سپیس ایکس کمپنی د جوړو سویو تجهیزاتو د اعتبار سنجول وو او خصوصي کمپنیو ته به لاره ورکړي چې دوی هم نړیوال فضایي تمځي ته ستورمزلي ولیږي. د سپیس ایکس کمپنی بل ماموریت د روانې سپتمبر میاشتې په وروستیو کې فضا ته د څلورو ستورمزلو لیږل دي چې شپږ میاشتې به په فضایي تمځي کې وي. د امریکا بوئنګ شرکت هم غواړي چې راتلونکی میلادي کال فضا ته ستورمزلي ولیږي.
ځکه ته د امریکایي ستورمزلو د راستنېدو په اړه راپور مو اورېده. په نړۍ کې د کورونا وایرس د پیښو د زیاتېدو په اړه راپور د وخت د کمښت له کبله خپور نه شو. له تاسو درنو اورېدونکو بخښنه غواړم. د وخت د مازدیګر څلور بجې او دېرش دقیقې دي. ملالۍ بشیر د خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان دفاع وزارت وای د ننګرهار ولایت عمومي محبس په بشپړه توګه له حمله کوونکو تصفیه سو. ځای چارواکي وای په دې حمله کې لږ تر لږه 9 کسان وژل سوي او 50 نور ټپیان سوي دي. داعش ډلې د دې پیښې مسؤلیت منلی دی. افغان حکومت د 400 طالب بندیانو د برخلیک په اړه په راتلونکي جمعه مشورتي لویه جرګه ورغواړي. په سعودي عربستان کې سږ کال ډیر محدود شمیر حاجیانو پرون د حج مراسم بشپړ کړل. د نړۍ پر کچه د کووید 19 ناروغانو شمیر نن 3 میلیونه ته لوړ سو. او دوه امریکایي ستورمزلي له فضا څخه په سپیس ایکس بیړۍ کې د مکسیکو خلیج ته بیرته ستانه سول.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو. شیبه وروسته لومړی د امنیت او سالم چاپیریال اونیس پروګرام او ورپسې د سپورت نړۍ پروګرام خپریږي. خو له هغه مخکې ستاسو له پیغامونو.
عبدالوحید دایم د خوست ولایت نه. محترمه دا چې تاسو ته بهتره معلومه ده چې د نورو ولایتو په شان په خوست ولایت کې هم د کرونا د ناروغۍ د وقایې له امله کارانتین لګېدلی و. نو دلته حکومت بلکې د خوست بخوانی والی دا یادونه کړې وه چې د دکانو کرایه به هم معاف کېږي، مالیه به هم نه وي. حتی چې مونږ اوس په خوست بازار کې خیاطي کوو، یعنی مونږ ته ایوانه بله ورځ د دکانو مالکان راځي، کرایه هم غواړي، د کارانتین کرایه. او د مونږ په هغه کاروبار چې کوم اغېز شوی دا خو لا وروسته پرېږده، کنه اوس هته زمونږ کاروبار داسې بیا د مونږ خو د خیاطۍ کاروبار دی او ډېر خیاطان اوس د دې له امله خپل کارونه پرېږدي چې دی یعنی کار نشته، دوکانو کرایې روانې دي، کارانتین روپۍ غواړي مالکان. حکومت هیڅ پاملرنه مونږ ته نه کوي. او حکومت راځي زمونږ په خیاطانو چې د لاس کار دی رخت هم ورسره نشته، دی مونږ نه مالیه اخلي. نو د مونږ حال ته د دوکاندارانو د خوست بازار دوکاندارانو ته چې حکومت پاملرنه ونه کړي، شاید ډېر خلک دوکانونه خپل کار
خبره کوم. زموږ دغه پیغام دی وروره چې موږ 1 کال 8 کاله دلته په محبس تیر کړي دي او موږ یې سرک نه خوړل کېږي. چې موږ یو معلومات وسي موږ یو ناره درزه کې پورې ولاړه شي نو خدای پامه. د کندهار خبره کوم. کندهار کې د پولیس اکثر ازوله په خطو باندې پیشي اخلي. سلایم کې تاچی و ارتلری د شروالی اسناد ارتلری باران یا بعد یې ځای ونړي وزي پیشي پر شمول د کومندان امنیا صاحب د والي صاحب صدا خواهش کوم یا ترتیب دې ډېر ستړي دي. هرې خوا ستړي دي، جنګو هرې خوا ستړي دي. ورسلام ډېر بخښنه.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه،
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. په ماشومانو کې کله چرک یا کله پونډای څه ډول ناروغي ده؟
دا ټول مخ مې داسې دا چاغ شوی ده، دا دومره د شپې چې یخ شي بیخي درد کوي.
دا ناروغي څومره خطرناکه ده؟
ایا د ویدا د خوشي او پښو بوده شان ورته پیدا کیږي؟ هغه په اصطلاح اختلاطي حالت دی.
او د مخنیوي لارې چارې کومې دي؟
بهترینه لار دا ده چې نور ماشومان واکسین شي او یا د دې ماشوم نه لري وساتل شي تر څو چې په دې مرض اخته نشي.
نن همدا موضوع چیرو له ازادي رادیو سره اوسئ. قدر من اوریدونکو، په ماشومانو کې کله چرک یا کله پونډای داسې ناروغي ده چې که په وخت سره درملنه ونه شي ماشوم د مرګ تر بریده رسولی شي. د کله چرک یا کله پونډي لاملونه ډیر دي، خو تر ټولو لوی علت د چاپیریال ناپاکي کېدلی شي. دا چې عام خلک په دې اکله څه وایي، د وردګو له اوسیدونکي نقیب او له پخواني افسر جلال خان څخه یې اورو.
څلور زامن دی وړه لرمه ده.
معمولا دوی دا کله چرک چې ورته وایي یا ډډ غومبوری، په دې کوم وخت تختصیوي کې اختصیوي څه رقم حالت
ده؟ خو متناظر شکل لري، خصوصا د غوښ ساحنه نیولې د مخ دواړه طرفه باندې پړسوب لري او مخ ګرد لکه د سپوږمۍ غوندې شکل اختیاروي. زامې یا علاشه د ماشومانو اکثرا ډېره دردناکه وي، دی ډوډۍ نشي خوړلی. کوشش کوو چې د نورو ماشومانو نه جدا کړو، ځکه دا یو وایروسي مرض دی. ډېر زر یو بل ته د تنفس او د هوا د ذرات له لارې نه انتقالي. ایا د ویدا د خوشي او پړسو بوده شان ورته پیدا کیږي؟ هغه په اصطلاح اختلاطي حالت دی چې هغه هم مربوط کیږي د درغومبوري یا کرچرک دی اختلاطات.
کلچرک خو زمونږ په کلی کې اصلا کې په پښتو کې ټنغومبوري ته وایي او دا په ماشومانو کې زیات پیدا کیږي. زیاتره مور او پلار یا کورنۍ ډاکټر ته نه ولي چې دې تداوی وکړي. هغه هم که بیرون وځي او ماشومان نورې نه په غوږ باندې ډېر بد تاثیر کوي، ورته یو خندا پورې کوي چې دستاسو د مخ ته وګوره او دغه ته وګوره. دا مشکل زیات ستا ده. دا تر څو ډاکټر سره ته نږدې ورنسي مراجعه ونه کړي، کېدای شي د مرګ سبب وګرځي ورته. تر څو هغه مرض څوک ونه پېژني، تشویش نه کوي، خپل ځان ته ورته دوا ورکړي، هغه نور مشکل هم پیدا کوي. خلک ډېر علم نه لري، هغه په خپل سر یو شی ګرمۍ په دې مخ باندې ورته کړي، هغه بیا نور هم ورته مشکلات زیات پیدا کوي. هغه چې څومره وکړي هغه په نور هم بد تاثیر کوي، ډېر زیات تاثیر پرې کوي. هغه به انتبه راولي، خپله انرژي ورته ټول مابین ورکوي ورته.
دولس کلان امر الله چې کله چرک یا کله پونډي نیولی وای، د ډوډۍ خوړلو پر وخت سخت په عذاب وي.
دا ټول مخ مې داسې دا چاغ شوی ده، دا دومره د شپې چې یخ شي بیخي درد کوي.
ښه، ولې داسې سولې؟
ډوډۍ نشم خوړلی، دا داسې شولم، مری شولم.
بیرون چې ووځې کنه، بیا ملګري دې څه درته وایي؟
ملګري مې راته وایي ته ولې دومره چاغې؟ دغه دې ما ته چاغمبای وایي.
د جای دې پړسېدلی ده؟
هو.
شپې څه رقم څملې؟ درد کوي څه څملې؟
هو درد کوي.
کوم ځای درد کوي؟
دا جای مې درد کوي. دا جای مې
کور کې بچی درته پخې ده اوس ته مریضې؟
ما ته
وو
ما ته همدغه لوبیا.
لوبیا به خوړلی سي؟
هو لږ لږ خوړلی شم. هغه نه
سوپ نه درته کوي؟
سوپ یا زیات راته کوي.
ډاکټر ته بیولې؟
او چې بیرون وزم بیا مری شم، چې بیا مې دوا وخورم بیا لږ ښه شم.
ډېره مننه. خیر اوسې.
ته هم خیر اوسې.
ډاکټران د کله چرک یا کله پونډي د نښو نښانو پاکله وایي چې ماشوم بې اشتیا وي، تبه کوي، بیا وسیلی وي، بهانه لټوي او تر ټولو لوی علائم د مخ په دواړو خواو کې پړسېدل وي. د نورو معلوماتو لپاره مو د ساعت تفل د روغتون رئیس ډاکټر نورالحق یوسفزي سره مرکه کړي. ورته وکشي.
کلچرک یا ډډ غمبوره په پښتو کې ورته ویل کیږي. دا یو میکروبي ساري ناروغي ده. د کله چرک یا د ډډ غمبوري نخې نښانې دا دي چې د غمبوري په ساحه کې د غمبوري په آخره برخه کې د غوږ د نرمۍ نه لاندې او د کتنی ژامې د زاویې نه پورته دغه ساحه کې یو پړسوب منځته راځي چې دا پړسوب اکثرا د درد سره یو ځای وي، یعنې شدید درد او پړسوب او کله کله سوروالی هم پکې موجود وي. کیدای شي چې دا یو طرفه یا دو طرفه، یعنې په یو طرف کې یا په دواړو طرف کې دی وي، او په زمن کې د دې سره تبه، د ځان درد، کسالت، بیشتیایی، د پزې نوبه راتلل، د سترګو نوبه راتلل، پرنجی او ټوخی هم کیدای شي چې ورسره وي.
کیدای راته وایي چې دا ناروغي څومره خطرناکه ده؟
بله، دا مریضي کله کله کیدای شي چې خطرناکه شي. په عادي حالت کې چې دا اختلاط نه وي ورکړی، یعنی تنه همدغه یو ډډ غمبوری دی، ورسره په نورو د بدن په نورو اعضاو کې لکه دماغ، لکه پانکراس یا حالکانو کې اکثرا د خوشیو د دوی د التهاب سبب کیږي، دغه نور اختلاطات ورسره نه پخپل، دا یو ډیر عادي مرض ده چې بدون د دوانم اکثرا پخپل لمنځځي او ماشوم په وو نه تر لس ورځو کې بیرته صحتیا به کیږي. خو که اختلاطات ورسره وي دا بیا کیدای شي چې ډیر شدیده او وژونکې ناروغي.
کورنۍ د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره څه ډول وقایه وکړي؟
مهمه خبره دا ده چې که موږ دغه حفظ الصحه او نظافت مد نظر ونیسو، پخپل کولای شو چې د دې مرض نه مخنیوي وکړو. او بل د دې مرض د مخنیوي لپاره واکسین دی. په ټوله نړۍ کې اوس د دغه ډډ غمبوري یا ممس په مقابل کې واکسین شته، خو افغانستان په د واکسین په سکیجول کې لا تر اوسه دا نه دی شامل چې کیدای شي چې په لنډ راتلونکي کې دا مرض هم د نورو امراضو په شکل د واکسین په شکل موږ وشو کولای چې ماشومانو ته تطبیق کړو. خو تر هغه وخته پورې کورنۍ کولای شي هغه خلک چې د شاوخوا ته دغه مرض ډیر زیات وي خپل ماشومان ویسي، او په ما د چا خبره په شخصي روغتونونو کې او یا کلینیکونو کې دا واکسین کې دی او کم قیمت په مقابل کې. او بل دا ده چې کچیرته په فامیلونو کې دا مرض پیدا شي، د مریض لری ساتل د سالم او ماشومان نه د وقایې لاره ده.
لدا ډول ناروغانو سره لومړنۍ مرستې هم کېدلی شي؟
لومړی کومکونه په کور کې کولای شي چې میندې پلرونه اول دا ماشومان د سالم ماشومان نه لرې وساتل شي، دوی ته تغذیې ته ادامه ورکړل شي او هغه غذای ورکړل شي چې اکثرا ژولو ته ضرورت ونه لري، ځکه چې د ژولو په جریان کې کېدای شي دوی د زیات درد احساس وکړي او غذا ونشي خوړلی. بله مهمه خبره دا ده چې دوی ته د درد او د تبې ضد دوا، ځکه چې کله کله دا درد ډیر شدید وي او تبه د ماشوم د نارامۍ سبب کیږي، د درد او تبې ضد دوا چې موږ او تاسو ورته پرستمول وایو، په ټوله دنیا کې دغه دوا په سلا بدون د نسخه و کېدای شي چې سړی واخلي. او دغه رقم یو بله دوا ده چې موږ ورته ایبو بروفین وایو، په بازار کې د بروفین په نامه هم خرڅیږي. دا هم په ټوله نړۍ کې خلک کېدای شي چې بدون دی نسخه نه واخلي. دا د او ټی سی دوا په نامه په ټوله نړۍ کې مشهور ده. تر هغه وخت چې ماشوم ډاکټر ته رسول کیږي د تبې د کنټرول او د درد د کنټرول لپاره دې دوا نه استفاده وشي.
په خپل سر درملنه بیا څنګه ده؟
مهمه دا ده چې کله کله دغه ډډ غمبوري غوندې نور مرضونه هم شته چې هغه ډیر خطرناک دي. نو که په کورونو کې اول که په خپل سر تداوی کوي، کورنۍ تصمیم نیسي دا تر اخره تداوی کوي، خو کېدای شي چې دا بل مرض وي، همدغه ساحه کې بل پړسوب وي، د بل مرض له کبله پړسوب وي، دا نو بیا ډیر وروسته خطرناک دی. او بل دا چې همدغه مرض هم کېدای شي کله کله په بده واوړي، یعنی اختلاطي شي، نو په هغه صورت کې د مرګ او معیوبیت سبب هم کېدای شي. نو د دې له خاطره چې ماشومان صحتمند پات شي، خدای نه خواسته معیوب نشي او یا زایی نشي، ډیره ښه خبره دا ده چې په اول کې تر څو چې ډاکټر ته ځي د دې ماشومان او درد او تبه کنټرول او بیا ډاکټر ته وړل شي.
د دې ناروغۍ درملنه څومره وخت نیسي او کورنۍ څه وکړي چې بیا ماشومان په دې مرض اخته نشي؟
د دې مرض تداوی تقریبا یوه هفته نه تر لس ورځې په بر کې نیسي، او بهترین لاره دا ده چې هغه نور ماشومان واکسین شي او یا د دې ماشوم نه لری وساتل شي تر څو چې په دې مرض اخته نشي.
قدر من دوستانو، دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پرځای کې چی است الله ممل او ملګری.
د لوبو لمیدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې ل ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
سلامونه درنو دوستانو، ستړي مشهید لوبل میدان په یو بل او نيزه خبرونه کې مو زه اکرام الله اکرام هرکلی کوم په دې هله چې روغ او جوړ اوسئ. په روانه خبرونه کې اوري چې د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د 2023 زیږدیز کال د کرکټ د شلوري د جام د کوربتوب لپاره هڅه پیل کړې دي او د دې سیریز تر سره کېدو لپاره یو معیاري لوبغالي ته اړتیا ده چې دوی د جوړولو لپاره چمتووالی نیولی دی. دا موضوع د کرکټ د یو شنون کې سره څېړو چې افغانستان د دې جوګه شوی او که نه دی شوی. راهله هغه معلوله افغان نجلۍ چې ورزش کوي د ویلچر په وسیله باندې د هند بال او باسکټ بال لوبي کوي. اغلی راهله په روانه خبرونه کې د خپل شخصي او لوبیز ژوند په اړه معلومات درکړي. دغه شان به واوري چې د جوجستو ورزش افغان لوبغاړي حسین بخش سفری چې د نړۍ په درجه بندۍ کې لومړی ځای خپل کړی دی اوس په کابل کې په څه بوخت دی. نور موضوعات هم لرو، له موږ سره پاتې شئ. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د 2023 زیږدیز کال د کرکټ د شلوریز جام د کوربتوب لپاره هڅې پیل کړې دي او د دې سیریز تر سره کېدو لپاره یو معیاري لوبغالي ته اړتیا ده چې دوی د جوړولو لپاره چمتووالی نیولی. د افغان کرکټ بورډ مشر فرحان یوسفزی د تېرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ په یو خبري ناسته کې وویل چې د کابل کرکټ لوبغالي جوړولو لړۍ د کابینې تصویب پورې رسولې ده. دی وایي چې له اختر وروسته به کابینه په دې اړه پرېکړه وکړي. ښاغلي یوسفزی زیاته کړې چې دغه لوبغالي به د نړیوالو معیارونو پر بنسټ جوړیږي او د جوړېدو وروسته به کرکټ بورډ ته یوه لویه عایداتي سرچینه اوسي. د کرکټ بورډ مشر په بورډ کې د یو لړ اصلاحاتو یادونه هم کړې ده. هغه وویل د ځینو کسانو معاشونه یې پرې بند کړي چې د ده په وینا په تشریفاتي ډول یې په بورډ کې معاشونه ترلاسه کول. له دې وړاندې د افغانستان پر کرکټ بورډ کې د یو لړ مالي فساد تورونه هم و چې اوسنۍ ادارې په حلولو باندې ټینګار کوي. درنو دوستانو، په همدې موضوع کې به پاتې شو. دا چې افغان کرکټ بورډ رښتیا هم اتوانېدلی شي کنه چې په 2023 کال کې د کرکټ شلوریزه جام کوربتوب وکړي، آیا افغانستان د دې امکانات لري که څنګه؟ د کرکټ د چارو شنون کې او ورزشي خبریال احسان ساپه را سره همدا اوس په خبرونه کې دی. دې ته هرکلی او خرغلاس وایي. صابیا صاحب، ډېره زیاته مننه چې زموږ غوښتنه مو ومنله، وخت مو راکړه. که پایلې له دې نه کو چې فکر کوي د افغانستان اوسنیو حالاتو ته په کتلو سره، د کرکټ وضعیت ته په کتلو سره، دلته په افغانستان کې د لوبغالو وضعیت ته په کتلو سره فکر کېدای شي چې په 2023 کال کې به دلته نړیوالې سیالۍ ترسره شي؟
کلم چې یو هیواد دغه نړیوالو ایونتونو یا د جامونو کوربتوب کوي، نو په کار ده چې هغې لپاره پوره امکانات په لاس کې ولرو، او د امکانات تر څنګ هغه چې د نړیوال شورا غوښتنه ده یا دغه ایونتونو لپاره چې څه کم ضرورتونه دي هغه باید موږ په لاس کې ولرو. لومړی خو که وګورو، موږ په افغانستان کې تر اوسه د پل ممبرشپ چې کله موږ اخلو، نو هغې لپاره په کار دی چې حد اقل یو 15 میدانونه هم موږ واک کې ولرو، چې متاسفانه دغه برخه کې لا موږ پاتې راغلي یو، او پر ممبرشپ کې دغه هم یو شرط وي. پاتې شو د نړیوالو ایونتونو یا د نړیوالو جامونو ترسره کېدل د افغانستان اوسنیو حالاتو په کتو سره، او د هغه ضرورتونه چې باید موږ یې ورته ولرو او بیا موږ کوربتوب وکړو، هغه حد کې لا موږ اوس نه یو. 2023 هم ډېر لرې نه دی، بلکې 2-3 کالو خبره ده. او که تاسو د ننګرهار د میدان کارونه وڅارئ چې له تیرو 15 کلونو راهیسې یوازې د میدان د ډبر ښکته کې پورته کېږي، نو څنګه به موږ وکولی شو چې د نړیوال جام لپاره موږ کوربتوب وکړو، هغې لپاره موږ یو نړیوال سټنډرډ سره برابر لوبغاړی ولرو؟ نو زما په نظر اوس وخت کې دغه خبره 2023 خو لا ډېره نږدې ده. ښایي چې تر 2030 پورې موږ د دې جوګه نه شو چې موږ د یو نړیوال ایونت یا د نړیوال جام قربتو په لور په خپل هواد کې.
تاسو د نړیوال ایونت خبره وکړه او تر ټولو لوی استونزیم د لوبغالو یاد کړئ. نور کوم استونزې کېدلې شي چې د نړیوالو سیالیو په وړاندې باندې په افغانستان کې د استونزې په سترګه ورته کتل کېدلې شي او موږ د دې جوګ نه یو چې بل اخر نړیوال لوبغاړي راشي په افغانستان کې سیالي وکړي؟
دغه ډول ایونتونه او دغه ډول جامونو ته د زمينه سازي لپاره او دغه ډول کوربتو بل لپاره په کار دی چې خپل داخلي څومره لوبي چې وی داخلي لیګونه چې دي. مثلا زبې د ای پی ایل نه تیر شم خو د شپږیز لیګ بیا کم په کار دا و چې دغه لیګ موږ مسلسل تر سره کړو او دغه ته موږ بشمیر نړیوال لوبغاړي راغوخته و او هغوی پښتون کې دغه سیالۍ کې ډېر خړ ډول تر سره شوی نو لري نه و چې موږ د جامونو کوربتوب کړی و. د میدانونو ترڅنګ بل ستونزه دا ده چې ډېر هیوادونه او لوبغاړي به د تزړخنه کې خپل لوبغاړي اوس وخت کې شرایط ته پکتو سره افغانستان ته راولېږي ځکه شپږیزه کې موږ شاهدان و چې په کشمیر د څو لوبغاړو چې نړیوال لوبغاړي دلته راغلي وو زیاتره حق لوبغاړي چې د نړیوال کرکټ نه ناستو یا هم کرکټ نور د ریټایرمنت طرف ته نږدې وو هغه لوبغاړي دلته راغلي وو. بدبختانه چې بدلته و پی خاموشلو هغه چې موږ د شپږیزه پری خوله او بهر لاړه غټه ستونزه بل دلته د امنیت او د لوبغاړو د دلته د اوسېدو د چې اوس وخت کې او پر راتلونکو درې څلور پنځه کلونو کې دا به ډیر اسانه نه وي چې نړیوال لوبغاړي دي هغه لوبغاړي چې د ملي لوبډلو په ترکیب کې اوس وخت کې ځای لري. مثلا د هندستان د لوبغاړو یادونه به وکړو چې هغه ان تر دې چې خپل د هواد لوبغاړي د نورو لیګونو اغه نور هوادونه کوم لیګونه چې تر سره کې ان تر دې چې حالت یې نه پریږدي نو دغه ډول حالاتو کې راتګ به د نړیوالو لوبډلو لپاره او بیا افغانستان ته خاص کر سخت وي.
سفیس د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې دوی هڅه کوي په دې اړه اسناد سپارلې دي آی سی سی ته. فکر کوي چې آی سی سی د افغانستان امکانات ته په کتلو سره به نړیوال سیالۍ په افغانستان کې تر 2023 کال پورې دایری کی هغه بزړه خکې سره لدی چې کام دغه امکانات چې د تاسو یادوي د لوبغالو شو یا مثلا د امنیت برخه شو په دې برخه کې کار مو شي بیا بم آی سی سی زړه خکې
نو اوس وخت کې کو ګورو ار هوا د کوشش کوي چې خپل لغه درخواستان نړیوال شورا ته ورکړي ترڅو دغه اعزاز په خپل نوم کړی هغه کده شلوریزه جام یا د 500 جام وی هم ترڅنګ نور ایونتونه تر سره کیږي. خو دا به هله شونه وي چې مونږ داخل کې هغه ضرورتونه او هغه امکانات چې مونږ وړاندې یاد کړل کدی موجود و امنیتی حالت یا ستونزه نه وي بیا ډیر شونی و چې دغه کار شوی وي ځکه د افغانستان کرکټ د ملي لوبډلې ورسته په کارکردګي چې ګوري هغه نړیوال شورا ته پوره د قناعت د ورلد خو داخل کې هغه ستونزه چې یو ستونزه کته سی وګوري دغه ورسته یو کې بدلونونه مسلسل په 35 دلې رهبرۍ کې تغییر خپل وسته کرکټ نړیوالو شورا ډیر ناراضه کړي دا نو د وخت کې چې مونږ داخل کې ستونزې لرو داخلي تشکیلاتو کې ستونزې لرو او دغه ډول مشکلات سره مخ یو دا ډیر سخت وي چې نړیوال شورا ته مونږ قناعت ورکو په دغه وخت کې او دلته د کوربتو بو کولای شو
په داخل کې د اصلاحاتو یادونه تاسو وکړه. زم دې سوال تر اتلم چې دلته په افغانستان کې په بورډ کې دننه د چارواکو عدلون بدلون او دا زر زر دا څومره منفي تاثیرات لري په د هیواد په کرکټ باندې
که چیرې وګورو یوازې زمنګ د ملي لوبډلې هغه لوب او هغه بریاوې دي چې په داخل کې په دغه بدلونونو او په داخل کې دغه مشکلاتو باندې یو سفر دا چولې ده کني موږ داخلي کرکټ پورستي او سره 15 کلونو کې نګدې د لسکلن شاتک طرف ته حرکت کړې ده موږ کرکټ دومره سکوت طرف ته تللې ده چې سړی فکر نشي کولای چې دومره مشکلات را پیښ شول. یوازې د ملي لوبډلې کې د غبریاوې نه وي او موږ د نړیوال جام سیالیو ته کزیر شو کدغه ډول زمونږ لوبډله یو کال حرکت وکړي نو بیا به دغه څومره مشکلات چې دي د دې پرده به نور هم پورته شي او بیا کېدای شي د اصلاحاتو طرف ته یو څه لاړ شو. دغه اوسنۍ تغییرات او دغه په لوبډله کې یا په بورډ کې د ګروپونو جوړول دی ما مخ اشاره وکړه چې نګدی لسکلن د کرکټ سقوط طرف ته مونږ حرکت کړی دی.
د کرکټ د چارو شنونکو او ورزشي خبريال احسان صافه او راحله هغه معلوله افغان انجلۍ چې په معلول ځان د ویلچر په وسیله باندې باسکټبال او هندبال لوبي کوي. راحله درته د خپل شخصي او لوبیز ژوند په اړه معلومات درکوي.
راحله نوري ما یو تند هندبال غوي معلول په برخه کې لږه تقریبا درې کال کېږي د ورزش مخه کړې دغه هم باسکټبال درې کال کېږي او زه همداسې چېرته ناست وم ما ته چا وویل چې هلته باسکټبال دی هلته ته باسکټبال په معلولینو لپاره دی زه راغلم هلته مې داخله پکې وکړله تقریبا درې کاله کېږي او د هندبال کې تقریبا یو میاشت کېږي دیکې داخله کړې ده او تر اوسه شروع نه دی له خیره شروع کېږي زه خو هلکې اصلا خبره نه وم چا ما ته وویل چې داسې معلولینو لپاره ورزشونه دي هغه هم هندبال دی او همداسې باسکټبال دی بیا وروسته ما ورزش سره ډېره علاقه مندي وه خو زه نه خبره نه وم چې معیبینو لپاره هم ورزش شته دی او کله چې خبره شوم ډېر شوق سره ورته راغلم. باسکټبال خو مونږ تر اوسه ولایتو سره کوم لوبه نه ده کړې ده نه ده کړې او بل تمرین هم کوم فری تورا نومېږي هغه کې مونږ هرات مزار سره لوبه کړې وه او دواړو نه وګټله خو ما ته مخکې ډېر سخته وه اصلا ناشونی وه ما هېڅ فکر نه کوو ما کرکټ سره ډېر شوق وو خو بیا اوس خو نجونو لپاره کرکټ هم نشته دی ما ویل که زه جوړه وای او زه هلک وای ما به خامخا حتماً کرکټ ته لوبه کوله بیا وروسته له هغه چې ما باسکټبال ولیده هندبال مې ولیده همداسې فری توران مې ولیده یعنې ډېر اسانه دی معلولینو لپاره هېڅ مشکل نشته بیا وروسته له دې چې په دې نه خبره شوم ډېره خوشحاله شوم چې معلولینو لپاره هم داسې یو شی شته دی کور کې خو مخکې له دې چې د څوک خبر نه وي چا نه تشویق کولم او ورو ورو چې زه د تمرین ته لاړم لږ زړه راته وهلی او ځکه ډېر سخت وو په ویلچیر کې د ویلچیر کنټرولول همداسې د بال کنټرولول او خپل ځان کنټرولول زړه لږ راته وهلی وو خو بیا په کور کې ټول راته وویل چې نه ته فلان نوې یو ورو ورو ورشي همداسې پکې مخته کېږي اوس فلان مې ټوله کورنۍ تشویقوي ډېر ښه احساس لرم ورزش کې انسان روحیه تازه کېږي هر خفګان چې انسان ولري په ورزش کې تازه کېږي زه چې په هفته کې دوه اونۍ دوه هفتې ځم دوه ورځې ځم تمرین ته به په ډېرې خوشحالۍ سره ځم تر اوسه هم خارجي سفرونه نه مې درلودلې خو په دې هندبال کې اول ټیم کې یم او څو ورځې مخکې مونږ یوه لوبه وه د منډو هغه کې هم اول مقام مې واخیسته او شپږ میاشتې وروسته سفر لرو اروپایي کشورونه دي نه پوهېږم چې کوم کوم یو دي ان شاء الله بلته مونږ سفر وکړو زه ما مکتب خلاص کړی دی او نور د بودیجې مشکل وو پوهنتون ته نه یم تللی او فلان په کور کې هم دغه دستوري کوم ځینې شیان ګډم او خبرو ورسره حیاتي کوم بل کوم مصرفیت نه لرم بغیر دغه باسکټبال هاندبال نه زما ارزو همدغه ده چې انده کې یو مشهور لوبغاړی اوسم او خارجي سفرونه ولرم او ښه
د ویلچر باسکټبال او هاندبال افغان لوبغاړي معلوله راهلوه. د جوجستو افغان لوبغاړي حسین بخش سفری چې د نړۍ په درجه بندۍ کې لومړی ځای خپل کړو اوس مهال د کابل په یو څنډه کې په ورزش بوخت دی. د 25 کلن دی او تر دې دمه سلر ویشت مډالونه خپل کړی دي. لیمی هدی له خاغلی حسین بخش سفری سره خبرې کړې دي او دا رپورت یې پرې چمتو کړی.
د نړۍ په کچه د جوجستو لومړی نمبر لوبغاړی دلته په تمرین بوخت دی. د کابل ښار په یوه څنډه کې چیرته چې د نړۍ نورو لوبغاړو په پرتله ډیری امکانات موجود نه دي. حسین بخش سفری 25 کلن دی. د په تیرو څلورو کلونو کې د حرفه‌ای لوبو له امله د نړۍ په کچه یو لغښتلو لوبغاړو شمیرل کیږي.
مسابقات خارجی البته زیاد داشتیم شکر الحمدلله
ډیری بهرنی سیالی می درلودی په ترکمنستان د هند په چنای په پاکستان په منګولیا اندونیزیا روسی او دغه شان په نورو هیوادونو کې می سیالی کړی دي. د الله شکر دی چې تر دې دمه می سلر وشت د طلا میډالونه ګټلی دوه د برونزو میډالونه او یو می کمربند ګټلی دي. په ټوله کې می د آزادو مبارزو په سیالیو کې شپږ ګټلی او یو می بایللې ده.
5 6 بورتو یک باختم بخشم برزات آزاد
د جوجستو په ورستی نړیوال نمرال کې سفری د دویم کال لپاره په پر لپسې توګه د نړۍ اول نمبر لوبغاړی شمیرل کیږي. خو دا ټول لاسته راوړنې په دې کلب کې د زیار او سخت کار نتیجه ده.
تمرینات او مبارزات آزاد
جوجستو دوی د آزاد مبارزو او جوجستو د سیالیو ټول تمرین تقریبا جنگ دی. نو هو زیات وخت را باندې داسې کار شوی دی داسې هم شوی چې ل سیالی وروسته مې د پښو درد للاسه دوه اونۍ په کور تیری کړی دی. داسې درد چې آن هډوکو به مې درد کاوه نو په هغې حالت کې هم ما خپل تمرین نه دی پرېښی.
سفری په 1955 کال کې په بامیان ولایت کې نړۍ ته راغلی. نوموړي په 1979 میلادي کال کې د افغانستان جوجستو ملي لوبډله کې ګډون وکړ.
زموږ غږ آزادي رادیو نو اوریدرنو اوریدونکو په همدې سره زموږ د دیونی د لوبو میدان خبرونه پای ته رسیدي. تر بلې خبرونه مو په لوی او بخون کې سختن سپارم. هر چرته چې یاست روغ جوړ خوشحاله او بریالي اوسئ.
آزادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
مهمانه یاست.
جرګه خو زموږ رسم دی او ستره نه ده. زه ډېر ناخوش وم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډېر عميق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.